tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیل مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا د دفاع وزارت اس بي اس پښتو ته تایید کړی چې د افغان کورنیو له لوري نږدې سل د غرامت غوښتنلیکونه سپارل شوي دي. اس بي اس پښتو په همدې اړه یو رپورټ برابر کړی چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خپور کړو. اسلام ګل افریدی له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو رپورټ برابر کړی. په ملبون کې لمیشت افغان ډاکټر بصیر شیرزا سره مو د هغه د ژوند او کاري تجربو په اړه مرکه ترسره کړي. یو رپورټ په استرالیا کې د مسلک د بدلون د بهیر په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې خبرونو ته راړوم. د استرالیا لومړی وزیر انټونی البنیزی د تیلو د بحران په اړه د ایالتونو او سیمو له مشرانو سره ګوري. استرالیا د 10 میلیون ډالر په ارزښت لوړې ټکنالوژي لرونکي ډرونونه اخلي. او د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د نړۍ د بشري حقوقو نظام د ماتېدو پولې ته نږدې دی. او سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د استرالیا لومړی وزیر انټونی البنیزی د تیلو د بحران په اړه د دغه هیواد د ایالتونو او سیمو له مشرانو سره وګوري. په فبروري میاشت کې پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو له پایل وروسته دا د لومړی وزیر دریم ناسته ده چې د ایالتونو له مشرانو سره ترسره کوي. ښاغلی البنیزی ای بی سی شبکې ته ویلي چې د استرالیا د سون توکو د خوندیتوب کچه به بدلون ونه مومي.
This will have a long tail, Sarah, this impact, and I'll be convening National Cabinet again in coming days, not to make any change to the levels we're on, but to once again talk with state and territory colleagues about where we're at and to have that dialogue that's so important that we all move together as one nation.
د امریکا، ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې نامعلومې پاتې دي. تهران ویلي چې د ګواښونو تر سیوري لاندې به خبرې اترې ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې د امریکا لخوا د ایران د بار وړونکي کښتۍ له نیولو سره له اوربند څخه سرغړونه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران د بندرونو بندیز به تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې تهران یوې موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې د پاکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د پوز مشر آسم منیر ترامپ ته ویلي چې د ایران د بندرونو بندیز د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ دی، او ترامپ ژمنه کړې چې د بندیز د پای ته رسولو په اړه به غور وکړي. امریکا هیله درلوده چې د اوربند له پای ته رسیدو مخکې په پاکستان کې خبرې دفتر پیل شي. ترامپ د اپریل په ومه ل ایران سره د دوو اونیو اوربند اعلان وکړ او دای نه دی ویلی چې کله به اوربند پای ته رسیږي، مګر یوې پاکستانی سرچینې ویلی چې اوربند د ایران په وخت د پنجشنبه سهار 3:30 بجې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ایران د یوې باروړونکې کښتۍ له نیول کېدو وروسته د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د خبرو اترو له لارې د یوې پایلې غوښتنه لري. له سکای نیوز سره په خبرو کې سناتور وانګ ویلي چې نړۍ غواړي ژر تر ژره تاوتریخوالی کم شي. هغې ویلي چې له نړیوالو شریکانو او نورو هیوادونو سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار کوي.
What we want to see is a negotiated outcome. We want to see the straits open. We want to see oil flow, and we want to see relief for Australians at the Bowser. So what we have been working on is working with international partners, with other countries for de-escalation, but also to obtain the critical fuel supplies that Australia needs.
آسترالیا د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت لوړې ټکنالوژۍ لرونکي ډرونونه اخلي. دا ډرونونه به د دوو کورنیو شرکتونو لخوا جوړ شي چې پکې د ملبون سایپاک شرکت هم شامل دی. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د لومړي وزیر مرستیال ریچارډ مالز تېره اونۍ د آسترالیا د 2026 دفاعي ستراتیژي وړاندې کړه چې له مخې به یې تر 2030 کال پورې پر دفاعي چارو 4 میلیارد ډالر نور هم ولګول شي او تر 2026 کال پورې به 3.5 میلیارد ډالر زیات شي. د دفاعي صنعت وزیر پیټ کانروی وایي چې ډرونونه او د ډرون پر وړاندې دفاعي سیستم ډیر مهمه ده. هغه په اوکراین او منځني ختیځ کې روانو شخړو ته اشاره کړې ده.
سایپاک ترو کوو سترایک از پرووایډینګ ا کوادکاپټر ډرون with a warhead attached to it to intercept other drones. AIM through their fractal system is using a laser, and that laser will be incredibly effective and accurate.
وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ون نیشن ګوند ملاتړ کم شوی، خو د لیبر او ائتلاف ملاتړ پر خپل ځای پاتې دی. د نیوز پول وروستۍ پایلې ښیي چې د ون نیشن ملاتړ له 20% څخه 24% ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې د لیبر ملاتړ 1.5 او ائتلاف پر 20% ولاړ دی. د آسټرالیا اوسنی لومړی وزیر انتونی البنیزی لا هم د غوره لومړی وزیر په توګه مخکې دی، خو د ون نیشن ګوند مشره پولن هانسن وایي چې لیبر او ائتلاف د ون نیشن تګلارې خپلوي. هغې سکای نیوز ته ویلي چې د ائتلاف د کډوالۍ نوې تګلاره ښیي چې ون نیشن لوی ګوندونه اړ باسي څو خپل دریز بدل کړي.
Liberal Party released an immigration policy that's right out of my playbook, right out of my policies. So they've taken a lot of things that I've been saying over years. But the difference between the Liberals and myself, they won't deliver it. They haven't got the guts to deliver, to go hard on those ones that are in the country illegally, to cut right back on immigration, to deal with the foreign students, the working visas they have, the ABNs, and the people overstaying their visas in the nation.
د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ډیر چټک شوی دی. د ستنېدو د بهیر له چټکېدو سره په خیبر پښتونخوا کې 15 مرکزونه پرانستل شوي دي. افغانستان ته ستنېدونکي کډوال وایي چې د نوم لیکنې په مرکزونو کې د اوږد ځنډ او اسانتیاو د کمښت له امله لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له وروستۍ نښتو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول هم زیات شوی دی. په دې اړه به لا ډېر معلومات له خبرونو وروسته په ریپورټ کې واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د نړۍ د بشري حقوقو نظام د ماتېدو پولې ته نږدې شوی او د منځني ختیځ مخ پر زیاتېدونکې شخړې ته یې اشاره کړې ده. د دې ادارې سرمنشي اګنس ګالمارټ وایي جګړه د امریکا او اسرائیلو له ناقانونه بریدونو پیل شوې او وروسته په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شوې چې میلیونه کسان له خطر سره مخ کوي. هغې زیاته کړې چې د سترو قدرتونو غبرګون د دوګونی معیارونو زیاتوالی ښیي چې نړیوال قانون کمزوری کوي.
The United States or the European Union taking action against Russia for its aggression of Ukraine, but failing to take action against Israel for its genocide of Palestinians in Gaza. A striking example of double standard. Double standard is poisoning the entire system, has been poisoning the entire system for years, and right now we are reaching the breaking point.
د افغانستان په خوست ولایت کې د نږدې 4 میلیونه ډالر په ارزښت ورزشي کمپلیکس جوړیږي. د ټولو نیوز په یو ریپورت کې راغلی چې دغه ورزشي کمپلیکس د یو خیریه بنسټ لخوا جوړیږي او د بنسټ ډبره یې تېره ورځ د اولمپیک د کمیټې د مسؤلینو لخوا کیښودل شوې ده. دغه کمپلیکس پر لس جریبه ځمکه جوړیږي چې د والیبال، فوټبال او ټینس لوبغاړي، جیم او معیاري جمنازیم به پکې شامل وي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری وریځ، د باران امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 22. ملبن کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 25. پرت کې باران، د تودوخې لوړه درجه 19. په اډلیډ کې لمر، د تودوخې درجه 28. هوبارټ کې وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19. کانبرا کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 21. په نیوکاسل ښار کې وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21. په برزبن کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28. په داروین کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 33. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په پېښور کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بی. د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر 1.8 یورو سنټه او 3.5 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 6.8 هندیو کلدارو او 200 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهمو سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 15.5 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګی است. زه مجيب نبی یم او دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې یو ریپورت د غرامت د غوښتنلیکونو په اړه لرو. ما همکارې سمیه شفیقی یو ریپورت برابر کړی. دغه ریپورت په ګډه واورو. له هغه وروسته به زما د همکار اسلام ګل افریدی ریپورت تاسو ته خپور شي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه برابر کړی دی.
د افغانستان په تړاو د جنگي جرمونو په تور د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د پخواني سرتیری بین رابرټ سمیت د نیول کېدو وروسته د استرالیا حکومت په رسمي ډول تایید کړی دا چې د 2024 کال له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د پلټنو د غرامت طرحه پیل شوې، د افغان کورنیو له لوري نږدې 100 د غرامت غوښتنلیکونه ترلاسه شوي دي. تیرای کورنۍ ادعا کوي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمن د افغانستان د پوځي عملیاتو پر مهال د استرالیا د دفاعي ځواکونو د غړو لخوا ی خپلوان وژل شوی یا په ناقانونه ډول وهل او ټکول شوی دی. د استرالیا د دفاع وزارت اس بي اس ته ویلي دي چې د افغانستان د پلټنو د غرامت طرحه چې په 2024 کال کې جوړه شوې لا هم فعاله ده. دا تر حد قربانیانو کورنیو او هغو کسانو ته چې د غیر قانوني بریدونو یا د شتمنیو د وجاړېدو له امله اغیزمن شوي دي او د ځانګړي پلټونکو لخوا دا موارد باوري بلل شوي وي، دا لار برابروي چې د غرامت غوښتنه وکړي. په همدې حال کې په استرالیا کې د افغان ټولنې مشران د ښاغلي رابرټ سمیت د نیول کېدو هرکلی کوي او غواړي چې پلټنې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د رهبرۍ تر لوړو پوړو پورې وغځول شي. د استرالیا فدرالي پولیسو بین رابرټ سمیت چې د استرالیا تر ټولو ډیر سټایل شوی سرتیری بلل کیږي، د سیدنی په هوایي ډګر کې نیولای دی. دغه د ویکتوریا کراس میډال لرونکي همیشه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان د ماموریت پر مهال یې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ په ناقانونه وژنو کې لاس درلود. د افغان ټولنې مشران دا نیونه یو مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې حساب ورکونه باید تر ټیټې کچې سرتیرو پورې محدوده نه وي. عبدالغفار ستانکزی چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ په اوروزګان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولایتي مدیر په توګه دنده ترسره کوله، نوموړی دا نیونه یو د باور وړ او د عدالت لپاره ستر خدمت بولي. هغه وایي
د هغه سترو کې کومه ناامیدي و ناهیلي و، مثلا دغه خو به بي خل حقیقت هغه ته لري معلومه ده چې یو ورځ به د سرازي دغه چا چې زموږ خپلوان یا څوک ورکړی دي هغه به محکمه کېږي. دا له واقعیت لري معلومې دي. د استرالیا حکومت عین لکه سره خمسي دي دنه بررسي وکړه، بالاخره رسما متهم شو. هغه نور کسان هم چې مسؤول دي اغل چې وظیفه وه هغه هم باید وپوښتل شي، له هغو نه هم پوښتنه وشي او بالاخره هر څوک خپل جواب ورکړي.
د اس بي اس د پښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت ویان د دې نیونې په اړه تایید کړي چې د افغانستان د پلټنو د غرامت طرحې په لوړه کچه غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. د دفاع وزارت دغه ویان اس بي اس ته وویل افغانستان د پلټنو د غرامت طرحه په 2014 کال کې د آسترالیا حکومت جوړه کړه، څو د ناقانونه وژنو، د قربانیانو، د کورنیو غړو او هغو کسانو ته غرامت ورکړي چې په ناقانونه ډول وهل شوي یا شتمنۍ ویجاړې شوي دي. دا طرحه اوس هم فعاله ده. ویان زیاته کړه د افغانستان د پلټنو د غرامت طرحې شاوخوا 100 د غرامت غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویلي د امنیتي او شخصي محرمیت مسایل هغه دلایل دي چې د دې ادعاو په اړه نور جزئیات نشي خبرولای. نصیب اکرم چې د استرالیا ملي نښان لري او د افغانانو د ټولنې له مشرانو څخه ده، د ټولنې اندېښنې په مستقیم ډول له حکومت سره شریکې کړې دي. هغه وایي
چیزی که ما برشان بیان کردم ای بود که اینا باید در برابر از این خانواده مسئولیت خود بپذیرن، غرامات بپردازن و اگر فرزندای از این مقتول کسی دیگه نداره، دولت استرالیا موظف و مکلف است که اونا را اگر زندگیشان در خطر است، چی از نگاه اقتصادی چی از نگاه سیکیوریتی، اینا باید که ای اطفال و اینجا به داخل استرالیا بیارن. و چیزی را که ما برشان تاکید کردم این بود که در غیر از او صورت مسئولیت دیگه هم داره که او فرزندای مقتوله اینا مسلمان تربیه بکنن، مثل که یک پدر مسلمان اینا را باید که مسلمان تربیه میکرد. ای دولت استرالیا مکلف و موظف است که این امر را به جای بکنن.
میرمن اکرم زیاده کرد چه در طولن یوالای در دوی تر طول و ستر زواک دی.
همدستی و وحدت یک جامعه دور از وطن اصلی از اینا صدای یک ملت بلند ساخته میتونه و سخن از جامعه را به کرسی نشانده میتونه. فلحاظا اگر ما ملت اصل و ریشه خود گم نکنیم و با همدستی در برابر همچو موضوعات اقدام بکنیم، ما یقین دارم که دولت مسئولیت خود به جای خود کرد.
د دفاع وزارت سره لدی چې منی افغانستان د لوجستیکی او سیاسي پلاوه د غرامت د ورکړې لپاره یو پیچلی چاپیریال دی. ټینګار کوي چې د دې طرحې د پوهاوي د زیاتولو لپاره له بیلابیلو کسانو او بنسټونو سره یو ځای کار کوي. د افغانستان د پلټنو د غرامت طرحه لا هم فعاله ده او د دفاع وزارت د ویبپاڼې له لارې لاسرسی ورته شته. د ډیرو افغانانو لپاره د بین رابرټ سمیت نیول یوازې یوه حقوقي موضوع نه ده، بلکې د هغو کورنیو لپاره د هیلو یوه څپه ده چې کلونه کلونه یې له درد، چوپتیا او انتظار سره ژوند کړی دی.
د اس بي اس پښتو اوریدونکو دا وخت مونږه په لوړګي کې په هغه تمځای کې موجود چرته کې چې د پاکستان د بیلابیلو ساحونو افغان کډوال بیرته خپل هوا ته د ستنېدو لپاره دلته انتظار کوي. قسم په دې ورستیو کې د لارې د بندیزو د نورو ستونزو له امله د دوی دغه پروسه تړل شوې وه، خو په دې ورستیو کې بیا دوی ته بیرته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. خو د افغان کډوالو شمیرې خو ډېرې زیاتې دي، خو دلته کې د اسانتیاو شکایتونه ډېر دي. نو دلته د یو څو کډوالو سره خبرې کوو چې هغوی دلته کې د کوم قسم ستونزو سره مخ دي، که تر ټولو وړاندې خپل ځان را سره معرفي کړي.
السلام علیکم، زه اسلم خبرې کوم. تاسو نه ډېره مننه چې تاسو راغلی دلته. خو یو خو لاټرین دی زنانو ډېر هغه ده، مشکل ده. یو د نارینو د پاره ځای نشته چې دلته سملی بارانن ده غان ده کنه، او بل دلته پټې پیسې چلیږي، او د پټې پیسو د لاسه دوه ورځې تیرې کړي، یوه ورځې تیرې کړي، هغه سړی بس ووړي. نور غریبان مونږ د اتم شپه ده چې ناست یو، نمبر نه راځي. او چې دا کوم اوس خو هغه سو پولیس والے لری کړ ډیپټی نه دا چې کوم پیسې اخیستي، اوس خو خاله چې پیسې نه چلیږي. او مخکې دا پیسې چلی دي، مونږ دا تم شپه دا چې ډیر ذلیل هغه کې یو
درته وای چې په دې ورسوي کې چې دولت وویل چې کډوالو ته به سنتي ورکول کیږي، او د دوی دا پروسه به زر بشپړ شي. ستوفیر راغلی د هغه ورستو
والا مخکې به چې 200 کېدل و سل کیږي، اتیا سل دا کېږي. مخکې به بیا هم خو چې دلته به ډېر کسان کېد، اوس نور هم هغه شوی سل اتیا دانې کېږي. او بل دا ده کنه چې د پیملي کې ځنه داسې کسان دي کنه چې هغو لس نفری هغو ځان نه ورسره یو سل لس کې، یو ورسره زیات کې کنه، هغو ځان سره نور خپلوان کې. او بیا یو دا هغه ده پکې چې پرچې کې دو یو نامه ورکړي کنه، او الته بل نامه ور سره لیکلی دا پټي پرچیم خرسيږي.
د دغیلن ورسو سانتیاو کې هیڅ توفیر نه درغله؟
نه نه، څه نه درغله.
تاسو دلته اوس په خیمو کې یا په ارزي د سيزن ته پردې لګولې دي، پاږي کې ژوند کوي چې مونږ دلته اوسینو؟
نه، د ځکه جمعات کې سملاستلو اغې نه امرا وشړل، وای نور ځای نشته. مدرسه ده، ا مدرسه کې بلک ځایو اغه مو سیره ته بند کړه چې دلته مدرسه غ شروع کی اندل تلمر ته پراتی، او شپې باران څه بندو بس نشته چې باران ته، او زنانه خو بیا هم گزاره کوي باران نه غدي، خو لټرینونو څه بندو بس نشته.
ها، د کوم ځای نارالي او کوم ځای ته ځی تاسو؟
کوارټ نارغلی او ننګرهار ته ځو.
مننه، مهرباني تاسو. او دونکو تاسو د یو افغان کډوال خبرې واردې چې دوی دلته کې د کوم قسم ستونزو سره مخ شو. دلته یو بل کډوال موږ سره ولاړ دی چې د بنو نه راغلی دی، او دلته یې درې څلور ورځې ورشي، خو لا تر اوسه پورې ورته د نوم لیکنې لپاره ټوکن هم نه دی ترلاسه شوی. دوی سره خبرې کوو، که تر ټولو وړاندې خپل ځان سره معرفي کړي.
زما نوم محمد یونس دی، زه د بنو نه تعلق ساتم، بنو نه راغلی یم. او یو شپه مې داسې وکړه چې لار کې مو وکړه، لار کې راګره شو کته ودلته راغلی، او دریم شپم دلته ده. یو شپم لار کې کول سلور شپې شولې، مګ ته به هی ټوکن نه درته میلاو.
نو سو وای درته
دلته خو بس وای چې نن راځي او سبا راځي، سبا شي او ویګا شي، او ټوکن ول نه راځي.
دلته کې تاسو ستونزې سدي، مشکلات مو سدي؟
مشکلات خو بس واړو ماشومان ځان سره راوستلې، زنانم په خبر کې پاتې کړې دي، هغه ته بل چا سره دي، ورور مې وسره. نور دا مشکلات دي چې واړو ماشومان دي سره په گاډي وستي، یو ماشوم په گاډي وخه، موږ ماشومان گاډي ونه وخی. نورم نورم یو ماشوم مړم شکه نه دلته پاره چت نه راول ویده، خو به مسلم د لگا هم در سنه به مونږ به وړل سکلو باغم د غدا او به دلته خو به ملاویږي خیر ټانکی راشي کنه.
نو د پاکستان نه مو د تک فیصله د سوکړه چې دلته سختي و ډېر ستونزې وي،
او ستونزې وي سختي و دې وجه مونږ راغللو. بیا هم دومره مشکل نه، خو مشکل وي بل چې زی دغه وجه راغللو. وستي راغلو دلته دا مشکل چې سلور ورځې کې ټوکن نه درته میلاو، دا کار زر زر وکي کنه. مشکل دلته مشکل دی، زیات مشکل جوړ دی.
دلته د یو بل افغان کډوال د دې سره خبرې کو چې دوی خپل سر نظر شرکی کول را سره خپل ځان معرفي کوي، بیا راته وایي چې تاسو د کوم قسم ستونزو سره مخ یاست.
زه خپل نور رحمان مینومېږي، بڑا بیرې نه راغلی یم، نن سلورم پنځم شپه ده کنه. نو مونږ په کلی کوم نه پرې خو د تانې والا راشي، کورونه را ډنګي، دیوالونه را غورځي، التم نه پرې دي. سلورم شپه ده کور مې الته چار دیواله نه غورځولې، هر څه سیستم خراب کړي نن پرې دي. زمکی والا هم راته کافر شوی، دی تانې والا هم پوه شي. نو هغه ځین نظر اغلم ټول کور والا مې همداسې پرې خوده، هغه مې پرې خوده. لته سلورم ورځ ده
نن مازګر 3 بجې ټوکن راځي، سبا مازګر 3 بجې ټوکن راځي، پنځم ورځ د نظر راغله زنر یم پنځم ورځ د دل ترازم په یو مسجد بل مسجد پنځه شپږ مسجدونه ګورم باترونونه بند وب پکې نشته.
تاسو وایي چې پاکستان دلته کې مونږ زین را کې یو د افغان کډوال ستونزې دي، نو باید چې دلته سنتي ورګي
ستونزې د ستونزې دي چې نور په حد په تمام د ستونزو زنر يم درته يم چې زم امتیاز نه تنګ يم نه شم نه په جماعتونو کې ځایستانه په کندو کې ځایستانه هر ځای کې تمبو لګېدل هر ځای کې نو زنانه بس کوي دوه ما شومان د دلته گاډو والی دي دسه ټوکن دي هم دی علاقه خلک دي هغه دي ټوکن رواخلي په پیسو خرڅه منګ ته پکې ټایم نه ملاويږي نو د لپاره غاګو چت کوي تاسو او سچل راته وکي بیا دا خبر هم کوي چې کله راشي چې تاسو ناصر باغ ته لاړ شي کله وایدل ته نو منګ ته خو یو دسه وکي راته وای چې په پلان کې ورځ راشي دومره کسان راشي په یو ورځ به درکو نو چې منګ وس دلتم ذلیلا کور کې منګ خلک هم داسې پرېږي بیا الته هم مزوروي صحیح ټایم راته وخی چلته راته وای چې لس ورځې بعد دلته راشي ټوکنی به درکو بیا لاړ شي الته تاڼو والا هم نه پرېږدي کمشنران را پسې راځي دلته ټوکنې نه راکوي وکسه شي.
سمه ده، مننه ستاسو اوریدونکو دا تاسو د افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي په دې ورستیو کې د ستونزمن حالات نه وروستو دی چې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده خو دلته اوس هم د نوملیکنې او بیا د هغې دغه پروسه پر بشپړ توګه د ختمېدو نوم نه اخلي، یعنی څو څو ورځې دغه خلک دلته انتظار وباسي. تاسو له دې خبرې واورېدې ترنو اوریدونکو د افغان کډوالو د غستونزې مو د لوړګي مرستیاله کمشنر انعام وزیر مخې ته کې خودلې څوک چې د هغې نوملیکنې مرکز مشر دی چته کې چې د افغان کډوالو د خپل هیواد ته د ستنېدنې پروسه چې دی هغه پر بشپړ توګه باندې سرته رسیدلې د غزای بیا دوی د تورخم دروازې د لورې چې دی افغانستان ته استوي دوی په خپل دریز کې وویل چې دلته کې د نوملیکنې په دغه مرکز کې د 2000 کسانو لپاره بندوبست شوی وو چې د ورځې په 2000 کسانو کارونه خلاصيږي خو بیا ورستو چې کله ستونزې سیوا شوی او د خیبر پختونخوا لا وزیر سهیل افریدی د دغه مرکز لید کتنه وکړل نو د دین ورستو د نادرا یا د پیجندن پړې ادارې لخوا چې دی دوی د غشمیرې د اتو کونټرو نه چې دی سیوا کړلې او د وشتو ته ورسېدلې او اوس دغه شانتي تر 300 پورې خلک چې دی افغان کډوال چې دی داغي کارونه خلاصيږي او د افغانستان تاسوول کېږي خو دوی د دغه بیروبار په اړه باندې وویل چې دا ټوکن پروسه چې خلک شکایتونه کوي ویل چې د افغان طالبانو د لوري چې دی دوی ته ویل شوی دی یا پاکستانی چارواکو ته ویل شوی دی چې دوی د زیات تران نه را لګيږي ځکه چې د خیبر پختونخوا کې د نورو 15 مرکزونو نه چې د بیرته ستنېدنې لپاره د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی هغې نه هم ډېری خلک راځي او د تورخم دروازې د لارې چې دی هغه د افغانستان ته ځي او د غشمیرې د 2000 نه سیوا دي، یعنی د ورځې په حساب سره دغه خلک افغانستان ته ستنېږي نو د دې له امله دوی نشي کولای چې دغه خلکو شمیرې سیوا کې کچرته کې افغان طالبان د دې لپاره تابعیا ولري او بندوبست وکړي نو دوی به د غشمیرې د دې نه هم سیوا کې دوی وویل چې دلته کې به دوی تر شپې تر اتو یا نهو بجو پورې کار کولو خو اوس یوازې تر 15 بجو پورې کار کوي ځکه چې هلته کې د افغان طالبانو لخوا دوی ته ویل شوي وو چې دوی دونه ډېر خلک د هغې لپاره د سنبالښت یولو ستونزه ده. بله مهمه خبره دا هم ده چې په تقریبا 900 مال وړونکي ګاډي د تیرو شپږو میاشتو نه سیوا مودې کېږي چې په افغانستان کې بند پاتې دي، دغه سنت تر 1200 پورې دغې سره ډرایوران او په بیلابیلو برخو کې کارکوونکي خلک چې دي هغه بند پاتې دي او تیر ورځ هم د دې د بیرته ستنېدنې لپاره چې دي په پېښور کې د طالبانو د افغان کونسل جنرل او د لوړګي نه د ایالتي اسمبلی غړي او د پېښور کمشنر په ګډه باندې په یو غونډه کې چې دي د دې خلکو ته سنتیاوي ورکول خپل هیواد ته د رستنېدو لپاره چې دي هم د ګامونو اخیستو خبره شوې ده. دغه بشپړ معلوماتو د اوس چې د اپریل د لومړۍ نیټې نه چې دي د افغان کډوالو بیرته د پاکستان د ستنېدنې پروسه پیل شوې ده د هغې په اړه باندې جزئیاتو اسلام ګل افریدی اس بي اس رادیو لوړګي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته واګیاست که چیرې غواړئ زموږ د نن ورځې د خپرونې او یا هم د پخوانیو خپرونو مرکه او راپورونه واورئ نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. تاسو هم درس کولای شئ زموږ له فیسبوک پانه څخه لیدنه وکړئ. حالت زموږ د خبرونې لخوا برابر شوی رپورټونه واوري، مرکی واوري او ویډیوګان هم وګورئ. او کوم نظر لری کولای شئ چې له غی لارې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. ډاکټر بصیر شیرزاد، ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړئ د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې ستاسو پیدایښت چیرته شوی او زده کړې مو چیرته او په کومه برخه کې کړې دي.
مننه. اول خو د اس بي اس د لار نه ټول او بالکل نیکی هلی او سلامونه وایم. زه خو د ننګرهار ولایت خوږیانو کې پیدا شوی یم او بیا پنځلس کاله د هجرت په پاکستان کې تیر کړی دی. هغه وخت ما د کابل طب لوستی دی او په 1999 کې د کابل طب نه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې د ورلډ بینک یو سکالرشپ و. په بنگلادیش کې مې د جیمز ٹی گرینڈ سکول آف پبلک ہیلتھ نه ماسٹری وکړله په پبلک ہیلتھ کې. او 2015-16 کې د آسٹریلیا موناش یونیورسٹی نه مې په انټرنیشنل ڈیولپمنٹ کې بل ماسٹری وکړله. نو هلته هم په افغانستان کې مختلفو دفترونو سره مختلف بخشونو کار کړی او دلته هم چې راغلی یو په هماغه مربوطه کارونو کې مصروف یو.
ډاکټر صاحب، تاسو آسټرالیا ته څه وخت راغلی یاستئ؟
دا زه خو آسټرالیا له چې په 2014 کال درویشتم دی جون باندې راغلی یم. لکه دغه ورځ خو د چا نه دی یاد نه وځي. وطن پری خول لکس تنزمنی ہو بازی مجبوریتو نسڑے دیل اڑ باسی چی باید وطن پرینگ دی. من اتاس دی وطن شرائط خوب طول خلکو لمعلوم دی. اغا تاریخ اغا وقت اول از بجی و پیلده پانزوز دخی امیم وطقیات دی. نو اغا ورس چکر از استرالیا لراغم دی فامیل سرا اغا دی ما بیاد نوزی اغا کدیش دیار شاید پارا یو خاطره یې کله چې وطن ته کېږي.
ډاکټر صاحب، په استرالیا کې د کډوالۍ د لومړی وختونو د تجربې په اړه هم معلومات شریک کړئ. د کډوالۍ لومړی وختونه څنګه تیر شول او په لومړی اونۍ او میاشتو کې ستاسو تجربه څنګه وه؟
ضرور دا یو ډیر غټ ټولنیز تغییر وي. د هر لحاظ افغانستان او استرالیا ژوند ډیر زیات فرق لري. ډیر زیات نه تنه د جوړښت لحاظ د آسټرالیا او د افغانستان ژوند فرق لري، بلکې هغه ټولنیز ژوند ډېر زیات فرق لري. هغه د خلکو سره ناسته پاسته، راکړه ورکړه، چلند، ارتباط دا ټول فرق لري. او بیا چې د کورنۍ سره شي هغه لا پسې لا لږ ستونزمن کېږي. نو خو یو بل شی چې ما سره کومک وکړو هغه دا و چې زه په آسټرالیا له یو ځل مخکې هم راغلی وم. په 2012 کې د ډیکن پوهنتون نه مې یو سرټیفیکیټ وکړلو هیومنیټیرین اوپریشنل لیډرشپ. نو د آسټرالیا د ژوند سره لږ عادت وم، بلد وم، او خو په ټوله کې بیا هم ستونزې وې. دغه یوازې والی او نوې محیط د بچیانو د فامیل لپاره دا ضرور ستونزمنی. خو بیا کله چې زه ډلیډ له راغلم په مخ کې تاریخ چې ما ته ویلي ډېر زر بیا هلته د افغانانو جومات دی چې خوبه افغانانو جوړ کړی دی. مخکې د افغان ماسک په نامه و، د ډلیډ مسجد په نامه دی. هغلته لاړم، کتابخانو له لاړم، نو افغانان هم را پیدا کړل. دم کینه سترسه بالاخره تصمیم ونیولو چې دلته باید یو ټولنه جوړ کړو. په 2014 کې د هغې ټولنې بنیاد هلته ما کېښولو او یو ډېر فعال تکړه ځوان د راز محمد په نامه هم هلته ورته مشر کړلو. خو یو بل یو بل دلیل چې زه ډېر د ستونزو سره مخ نه شوم هغه دا و چې زه په جون کې راغلم او په جولای څلورویشتمه باندې ما د سیو د چلډرن آسټرالیا سره د سینیئر ټیکنیکل اډوایزر فار ډیولپینګ کنټریز په هڅه باندې وظیفه واخیسته ملبورن کې او بیا اډلیډ کې د ابتدایي کارونو چې خلاص کړم د ملبورن لراغلم نو ملبورن کې خو د افغانانو ټولنه غټه ده نسبت اډلیډ له او د سیډیر ستونزو سره مخ نه شو ستونزو سره خو ضرور ستونزې وي د هغه د ماج ټولنیز ژوند ده خو دغه څو عامل و چې زه ډېر د ستونزو سره مخ نه شوم او هلته مې یو ښه بنیاد پرېښو په اډلیډ کې هغه ټولنه تر اوسه پورې ډېره فعاله ده ډېر ټولنیز کارونه کوي ټولنې له او ډېر دغه کلتوري ورځې هم لمانځي نو بیا د 2015 نم را په دې خوا د شروع نه جنوري نم را په دې خوا بیا دلته په ملبورن کې کار شروع کړم.
ډاکټر صاحب، په ملبورن کې تاسو چیرته او په کومه برخه کې کار کوئ؟
زه هو دوه نیم درې کاله مې تقریبا د سیو د چلډرن سره کار وکړلو په ملبورن دفتر کې. بیا دغې نه وروسته د روغتیا وزارت یا ډپارټمنټ آف هیلت یو پروګرام و اور شمیر ساحه کی غلط می پہل بخش کی کمیونٹی ہیلتھ بخش کی کارو کو 2022 نومبر پورے نو دلتا بے دندنان پساحا کی یا 130 ملبورن کی موکر نے دلتا بے یونائٹنگ وکٹوریا تازمانیا پنامہ یو دفتر دے هغه کې کار کوم او د ټولنې یا د کمیونټي د پروګرام د مسول په حیث باندې په دې دفتر کې. دا دفتر د څنګه لري په وکټوریا کې او په تزمانیا کې او ډېر فعالیتونه کوي، خصوصا زه چې کوم برخې مسؤول یم د ټولنې د پروګرامونو یا کمیونټي یعنی غټه برخه هم دغه د افغانانو سره کار کول، افغانانو له کار کول خصوصا ځوانانو له همدغه کې تقریبا د درې کلونو لږ څه زیاتو چې مصروف دي.
ډاکټر صاحب، څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو مطلب خپور شو چې د افغان نجونو د فعال ساتلو پروګرام د وکټوریا د کرکټ د جایزو په مراسمو کې دویم مقام خپل کړ. کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې ما ولیدل، ستاسو په لاس کې یو ستاینلیک و چې د وکټوریا د کرکټ له ادارې څخه مو ترلاسه کړی و. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د دغه پروګرام په اړه معلومات شریک کړئ او بل دا هم ووایئ چې ستاسو اداره د دې پروګرام تر څنګ نور کوم پروګرامونه، ورزشي پروګرامونه د افغان ځوانانو لپاره لري؟
مورب جان، د افغان جنی خزینه غاخ په تاریخي لحاظ باندې که په افغانستان کې وی دی د مل نه بهر وی یو ستونزو سمخ دی، نو هغه که کلتوري ستونزې وی نورې ساختاري ستونزې وی، نو په دې خاطر باندې لکه څومره چې نارینه سپورتس او نورو فعالیتونو لاسرسی لري د انجونې او زنانه د عمر نه لري. نو دوه کاله مخکې د نورو پروګرامو په څنګ کې د دلته یو فرصت راغللو د استرالیا ټول استرالیا د پاره د انجونو د پروګرام. نو بیا هغه کې خوشبختانه مام پروپوزل ولیکلو د افغان ژوند لپاره پروګرام به مونږه وګټلو په اصطلاح او عام خستلو. نو په دې پروګرام کې تنا کرکټ نه دی، د څلور سپورتسي پروګرامونه دي د افغان ژوند لپاره چې کرکټ دی، والیبال دی، فوټبال دی او سویمینګ یا لامبو ده. او په دغه پروګرام کې هر کال تر یو سلو شپږو جنګیانو پورې کم او زیات منګا په دې څلورو سپورتس پروګرامونو کې دوی له سہولت برابرو. هغه ټول ټول ارتیا مثلا په هر سپورت کې چې دوی لري هغه ټول د موږ دفتر ته برابرې مثلا په کرکټ کې چې مثال ورکی هغه کدی هغه زائد میدان نیول وی هغه د پارا کوچینګ سټاف دی هغه د پارا هغه د کرکټ کیټ وی هغه د کرکټ کیټ هم ډیر زیات سامان وکنه او نور د دوی د مینجمنت او لیدرشپ کوم پروګرام دی دغه ټول په دغه پروګرام کې شامل دی دغه پروګرام لاندې دی ټول مصارف او ټول کوم ضرورتونه چې وی هغه موږ پوره کوو همدغه سی په فوټبال کې همدغه سی په والیبال کې همدغه سی په لامبو کې سویمینګ کې تیر کال موږ د سویمینګ ټارګټ څلويختو پنځاوې انجلو ګډون پکې وکړلو او همدارنګه د والیبال پنځويشتو څلويخت انجلو ګډون پکې وکړلو نو تر اوسه پورې دوی پکې د لوبې کوي یو ستونزه چې موږ او تاسو د نورو د افغانانو په منځ کې داسې یو څه بارزه نه ښکاري توجه نه وته کوي هغه لامبو یا سویمینګ دی او موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان خو داسې هغه د بحر سرحد نه لري هغه ته ساحل نشته دی لامبو ویل داسې عادت نه دی نو په استرالیا کې که چېرته دغه راپورونه وکتل شي د مرګ و میر ډېری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو نه راغلي او دلته اوبو کې غرق شوي دي که ښه دغه څو د تیرو درې نیمو څلورو میاشتو کې درې افغانانو ژوند د لاسه ورکو یو ځوانو تقریبا اتلسو کالو د یوه نیمه میاشت مخکې اوبو کې غرق شولو یو ماشوم او یوه مور یې وه په ډنډینان کې اوبو کې غرق شوله نو په دې لحاظ باندې د نورو فزیکي فعالیتونو یا سپورت تر څنګ باید لامبو هم ډېره توجه وشي نو د نجونو تر څنګ چې موږ هر کال تر شپېتو زیات نجونو له د لامبو په برخه کې سهولت برابرو چې هغه په هغه ورځ باندې چې دغه نجونې ورځي نو هلته هیڅ نارینه له اجازه نشته دی چې سویمینګ پول له ورشي یو دویم هلته استادان یو ته نیولې دي چې دوی له لامبو ورزده کړي د دې تر څنګ اوس موږ هلکانو له هم د لامبو پروګرام شروع کړی دی چې په 11 د سپتمبر د راتلونکي فکر کوم شنبه راځي نو د هلکانو هغه هم شروع شي د لامبو نو په ټوله کې یو بیرته راشو د انجونو فزیکی فعالیت او سپورت دا ډیر ضرور وو ځکه چې یو څه کلتوري ټولنیزې او مالی ستونزې وي نو هغه دغه پروګرام وکولای شول چې هغه ستونزې په منځ وړلو سره هغه موانع وسه نجونې او کورنۍ دې له وهڅوي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او ګډون یې ډیر پراخه دی ډیر په زړه پورې دی ټول ډیر خوشاله دي په دسمبر کې دوه ټیم موږ سیډنی له لیګلی وو دوه دی والیبال ټیمونه یو دی فوټبال د نجونو هلته په مینی افغانستان اولمپیک ګیمو کې هم ګډون وکړل
ډاکټر سپتا سولاوریدونکو سره د خپل زده کړو کاري تجربې او د کډوالۍ د سفر په اړه معلومات شریک کړل ستاسو پیغام هغو کسانو ته څه ده چې نوی له افغانستان څخه استرالیا ته راځي او غواړي په استرالیا کې هم په خپل مسلک کې کار وکړي یا دلته خپل زده کړو ته دوام ورکړي
مخکې دې نه زه مختلف ځواب زه درکمه فکر کوم مخکې پوښتنه کې هغه پاتې شو هغه دا دی چې به دغه د کرکټ پروګرام د موږ د نجونو کرکټ پروګرام د کرکټ وکټوریا سره پارتنرشپ باندې د هغه د پروګرام ډیر خوښ شولو د دوی د نجونو ګډون او د دوی د ډیر زر پر مختګ دلچسپی لیوالتیا نو به دغه پروګرام چې په دومره کم وخت کې دومره خلاص تراوړنه لرله نو به هغه د خپل کرټیریا او مطابق ورزولو به هغه ایوارډ دی پروګرام را ورکړلو دغه اوسنۍ پختل راځمه داسې دی چې استرالیا د فرصتونو ځای دی، د فرصتونو ځمکه ده. نو زه اکثره خلکو له په 2022 په بعضې وخت کې ما دا نو راغلو کډوال چې اوس راځي کله چې خبرې کولې، نو ما تاسو اول چې راشئ نور ډیر زیات پوهاوي له به یا ډیرو خبرو له به ضرورت نه وي، خو باید سړی دا درک کړي چې د استرالیا شپږ ویشت میلیونه نفوس دي او دا غټه استرالیا غټه جغرافیه څومره ښه جوړه کړې ده چې بعضې وخت ملبورن ښار په دنیا کې اول راځي استرالیا د هیومن ډیولپمنټ انډیکس مطابق، کله اول شي دویم شي دریم شي د پرمختیا په برخه کې. نو دلته هم فرصتونه شته دي، هم امکانات شته دي که هر څوک وغواړي کوشش وکړي او وغواړي، نو هغه خپل مقصد که په هر بخش کې وي، که په هر مسلک کې وي، هغه ترلاسه کوي شي. نو هغه کوم کسان چې هلته یا په افغانستان کې تعلیم زده کړې کړي دي یا د افغانستان نه بهر نور افغانان دي، هغوی هلته زده کړې کړي، پاکستان، هند، ایران، بل ځای، نو یا په افغانستان کې کار کړی او دلته راغلي دي، دوی دې نه امیده کېږي نه، دوی چې کوشش وکړي کار وکړي نو ضرور خپل هدف ته رسیږي. همدغه سي ځوانانو له دغه استرالیا کې که هر مسلک دی وغواړي، که هر څه شی وغواړي، دوی خپل هدف ترلاسه کولی شي ډیر زر. لکه دا نور ملکونو خلک خپل استرالیان چې دلته کوم کارونه کوي، کوم وظیفې کوي یا نور کارونه کوي، د هغه مطابق د خپل خواهش او میل مطابق چې کوم زړه وي، دوی دا افغان ځوانان افغان نجونې هم دا کولی شي. افغان ځوانان افغان نجونې افغانان تر چا کم نه دي، دا چې موږ بعض وخت جنګونو بدبختیو ځپلیو هغه جدا موضوع ده، خو افغانان که چېرته فرصتو ته پید په لاس ورکول شي، اوس مثلا لکه په استرالیا کې.
یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست وایم، تاسو پام د هغه ریپورت اوریدلو ته راړوم چې زما همکارې برابر کړی ده، او دغه ریپورت د مسلک د بدلون د بهیر په اړه ده.
د خپل کار او مسلک بیا ارزونه یو وادي کار دی. ځنې خلک د نویو فرصتونو په لټه کې وي او ځنې نور داسې دنده غواړي چې د هغوی له مهارتونو، ارزښتونو او د ژوند له شرایطو سره ښه برابر وي. که تاسو د کار په پیل کې یاستئ او یا که د کلونو تجربه لرئ، د مسلک بدلون کولی شي یو ستونزمن او حساس ګام وي. د آسترالیا پیژندنې په دې برخه کې موږ د دې څېړنه کوو چې په آسترالیا کې د مسلک بدلون څه شی رانغاړي. دلته به تاسو پوه شئ چې باوري معلومات له کومه ترلاسه کولی شئ، کوم ملاتړونه شته، او که انګلیسي ستاسو لومړۍ ژبه نه وي، څنګه په خپله ژبه معلومات ترلاسه کولی شئ. همداراز به د کارپوهانو له خولې واورو چې د کار بازار په کومو برخو کې وده کوي او کوم مهارتونه تر ټولو اړین دي. که تاسو فکر کوئ چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې په یوه نوي مسلکي لوري حرکت وکړئ، نو یوازې نه یاستئ. د 2024 کال یو سروې ښیي چې په آسترالیا کې له هرو دوو کارکوونکو یو یې له ورته حالت سره مخ دی. د ډیرو خلکو لپاره د مسلک بدلول بیا له صفره پیل معنا نه لري، بلکې د هغو شیانو پر بنسټ د نوې لارې جوړول دي چې دوی له مخکې زده کړي دي. الیس چانګ چې د مسلک روزونکي دا وایي، مسلک بدلول اوس یو عام کار دی.
Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life. And maybe through that experience, many realized that their work no longer aligned to their values, their well-being, their lifestyle goals.
یو عام باور دا دی چې مسلک بدلول په ځوانۍ کې آسان وي، خو میرمن چنګ وایي عمر او د ژوند پړاو خنډ نه دی، او خلک د ژوند په هر پړاو کې که وغواړي دا بدلون راوستلی شي. هغه زیاتوي دا هم رښتیا ده چې په استرالیا کې نوي راغلي کډوال ښایي هغه څو کلنه ځایي تجربه ونه لري چې په ځینو دندو کې غوښتل کیږي. دا خبره د خلکو پر ځان باور اغیزمن کولی شي، خو میرمن چنګ ټینګار کوي چې پر خپل مهارت او وړتیا باور ساتل مهم دي.
So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really. And so as long as people can understand you and then obviously really work on your self-worth and don't be afraid. If you get a no, you've just got to keep going until you find that first step.
ځنه وخت ویره د خلکو د پرمختګ مخه نیسي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې مسلک بدلول خطرناک یا ناڅرګند ښکاري. خو د میرمن چنګ په وینا مسلک بدلول په عام ډول د لوی او ناڅاپي ټوپ وهلو معنی نه لري. تاسو دا کار په تدریجي ډول هم کولای شئ. داسې لارې هم شته چې تر بشپړې پریکړې مخکې نوی لوری وازموئ.
Why not set up a side business or a passion project? Explore what you like, build up some skill sets, if anything, and then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time. And you don't have to do it alone would be my final tip. There are organizations out there who can help you, universities, local councils. You've got government support as well as professional coaches out there who have been down your path.
دی حکومت لوري هم راستشته. تاسو کولای شئ د خپل ایالات یا قلمرو ځانګړو ویب پاڼو ته ورشئ او د مهارتونو د بیا زده کړې، مسلکي روزنې او د خپلې سیمې د کار بازار د ضرورت په اړه معلومات او ملاتړ ترلاسه کړئ. ځینې سیمې لکه ویکتوریا او لویدیزه استرالیا داسې منسجم مرکزونه لري چې د مسلک روزنې او کارموندنې په برخه کې وړتیا، مشورې او مرستې ورکوي. کریګ رابرټسن د ویکتوریا د مهارتونو ادارې اجرایی رئیس دی چې په دې ایالت کې د سکلز ان جابز څو مرکزونه چلوي. نوموړی وایي که څه هم دغه مرکزونه د تیف تر چوکاټ لاندې کار کوي، خو یوازې د مسلکي زده کړو لپاره نه دي.
They are a service that's available to the general public. And because they operate in community, they have a good understanding of jobs that are in the particular region. They obviously have an understanding of vocational education pathways that can assist someone. But equally, they also have professional careers advisors who can give that independent careers advice.
لمخامخ ملاتړ سره یو ځای آنلاین وسیلې هم د راتلونکو ګامونو په پلان جوړونه کې مرسته کوي. داسې حکومتي سرچینې شته چې د استرالیا د کار بازار په اړه معلومات او د مسلک بدلون لپاره لارې چارې برابروي. یو انتخاب د yourcareer.com.au ویب پاڼه ده. تاسو کولی شئ هلته نوې دندې وپلټئ، د خپلو مهارتونو تشې وپیژنئ او وګورئ چې کومې روزنې یا کورس ته اړتیا لرئ. Robertson Ziatawi.
Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back information like potentially what are the job prospects, what are the wages outcomes, and what would be the courses or units that would most prepare you to be competitive for some of those jobs.
د اوتومات کېدو له امله صنعتونه او د کار کلتور بدلیږي، خو د مهارتونو لوړول ورځ تر بلې اړین دي. هغه کارکوونکي چې ځان له نوې ټکنالوژۍ سره تازه ساتي ډیر په غوښتنه کې وي. که تاسو چمتو یاستئ پر نویو مهارتونو پانګونه وکړئ، ښایي د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په برخه کې روزنه ګټوره وي. د کورسونو یا تصدیق لیکونو له لارې داسې چې ستاسو له مسلکي موخو سره سمون ولري. ډاکټر کارولاین نایټ چې د کوینزلند پانتون د سوداګرۍ پانزي مشره ښوونکې ده وایي.
I think, you know, industries are particularly looking for people with AI competency. Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different technologies are evolving very fast. means younger generations will need to be very adaptable and have those competencies with using AI and different types of AI.
د اوسنی او راتلونکو د کار بازار له نظر ټکنالوژي دا هم بدلوي چې خلک څنګه او چیرته کار کوي او د ډیرو صنعتونو لپاره ګډ یا حضوري او لکور کار خي هم داسې دوام بومومي. ډاکټر نایت په دې حق لوي
people are sort of expecting that flexibility now and they feel more able to ask for it because it feels like there's been a culture shift in terms of, you know, now technology needs have improved so that we can work from home much more easily. You know, security has improved in many ways in the platforms that we're using. So the option is there to work from home. We've had that, you know, natural experiment with COVID where everyone was working at home and actually things didn't fall apart. Obviously, frontline workers are never going to be able to work from home, at least all the time. But in most industries, there's still roles where potentially people can work from home.
مخکې له دې چې بس پای ته ورسوو یو بل مهم ټکی هم شته. خلک د بیلابیلو دلیلونو له امله مسلک بدلوي، ځینې د نویو فرصتونو ښه معاش یا د لا معنی لرونکي کار لپاره، نور بیا د یوې منفي تجربې څخه د وتلو لپاره لکه منفي کاري چاپیریال یا د ډیر کار او ډیر ستړیا له امله. که تاسو له دې ډلې یاستئ، ډاکټر نایت یوه مشوره لري چې ښایي ګټوره وي.
So if people are looking for a new career, that's a shame if you're sort of driven out of a career that potentially you would have loved because you've got so burnt out, you can't deal with that environment anymore. I've always advocate, you know, if you are feeling overwhelmed to have, if you can, that initial discussion with the manager and say, hey, can we talk about this? You know, talk about some of the things that might be causing a problem. But if you feel like you don't fit the job, then definitely it's a good idea to move.
دا راپور د زوی تمایدو لخوا چمتو شوی و.
قدر من اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زموږ د نن ورځې د خپرونې د پای شېبې نږدې شوې دي. ستاسو له ملتیا او د خپلو همکارانو له مرستې مننه کوم. زموږ راتلونکې خپرونه د شنبې په ورځ په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښیو ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنورې کیسې هم واورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خوښې پر پودکاست یې واورئ.